تیر شپه د خوست امنی کمانډان ملپاسوال سید احمد بابا ته په یو چاودنه کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمیتا په سفر وتلی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو پیل خبرو دا خوست سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي من چاودنې د دې ولایت امنیې قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته غورځولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه سرتېري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي من چاودنې د دې ولایت امنیې قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلي. د خوست والي محمد حلیم فدایي نن ازادي راډیو ته ویل تېره شپه د وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیې قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روان وو چې په سیمه کې ورباندې په سړک کې ایښودل شوی من چاودلی. د خوست والي له دفتره په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی د هیواد د ولس لپاره یو وفاد او زړور افسر یاد شوی.
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په خبر پانه کې زیاته شوې چې سره له دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندوي، خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست امنیي قمندان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې له دې د خوست امنیي قمندانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته غورځولي دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تېرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هاري رود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړې تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د موندلو خبر ورکړی و. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان اوغه 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ یخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د وی د ډاکټر صاحب فیروز سو ورځو راهیسي د کرونا وایرس نښې او علایم لرلو په کور کې په قرنطین کې ول له بده مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلي. دا هغه عمومي وضعیت ډاډمن دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په پایل کې خبرداری ورکړی چې ښایي د افغانستان له نمایي زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل یې کړی چې ښایي له 1,00,000 زیات خلک په دې ناروغۍ ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کیږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکار ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلوم برید کوونکو پرون میرالي سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کیږي. په وروستیو څو اونیو کې دا حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړ کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مالک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اگست تر 14 نیټې پورې وګدکړه. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د می په ومه شپږ ورځې مخکې لدی چې د دواړو تورنو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مو له اساسي راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واورئ چې په خوست کې د خوست امنیه قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د دې سکرتر صافی یو سرباز
د خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سیمیتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کله طالب استاذ سره تر خبرو وروسته پرون په نوې ډلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د سفر په اړه بام تازه حال درکو. دا بم باوري چې د کرونا وایرس د خوري شوی وباله کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو ملیونونه میاندي او نوې زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي او دا په افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مملدې خبر کو چې د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بیو کرونا وایروس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هېروئ. دا خوست سیمه چارواکی وی تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوې ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ خو کله چې د امنیه قومندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روانو په سیمه کې ورباندې په سړک کې خودل شوې ماین چاودلې. نور تفصیل له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال په د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله خیل په ریپورت کې.
د تیرش په ایوا وجه او څلور دقیقې د پښلمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای او درې نور پولیس د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زین خیل قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په ایوا بمی چاودنه کې ووژل شو. د جمعه په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادای رادیو تو ویل تیرش په وسلوالو د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر وی امنیتي پستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت او روانو چې په دې سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شویو پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی سره د دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او سوال سره زمخکی د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی وو. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سموګل ازادي رادیو ناوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګ د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښ لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې او هلته یې له طالب استاذ سره کتلي او دا خبرې ګټوري بللي. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند، څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلي خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلی چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگتن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد پته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ لسمه وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دي ولاړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله الدین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلي دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وځنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وځنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سمګګله ازادي رادیو ناوړی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړې. د کرونا نړیواله وبا، د تیلو بی او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل و. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بی او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 50 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنې د 2021 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په 8مه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,118 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,500,000 او د مړو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کرونا وایرس د خورې شوې وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه ملیونونو میاندي او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 1,14 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي، چې 9.8 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلی چې کووید 19 یا د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا ویروس د وبا له پیل څخه تر نهو میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 116 میلیونه ماشومان وزېږي چې د دې 1/4 برخه یې یعنی 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف د ارزونې له مخې هند، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان د جنوبي آسیا هغه هیوادونه دي چې ښایي دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکښې وزېږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډېر نوي ماشومان وزېږي چې شمېر یې 10 میلیونه ښودل سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمېر یې راکمېږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زېږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښیي. د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادي په دې اړه نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وسي، سره له دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډېر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وسي.
که څه هم یونیسف د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. ښاغلي نوزادي په دې اړه هم له خلکو وغوښتل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده،
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا ویروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي که نه. خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټولو میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا ویروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه دا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډېرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هره ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤولینو څخه سلامشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کورونا ویروس اخته سوې هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا ویروس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جین ګاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبي آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ او زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې ډېر څه بدل کړي او په ډېرو شیانو یې اغېز کړی. راځئ دا به واورو چې په مرغانو یې څه اغېز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې دې مرغانو اوس د ژوندیو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9 په روم کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې تر دې دمه په کرونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایتالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایتالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18مې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایتالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې، ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یوې ښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلې دي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاحکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو 10% جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80 تر 80 سلنه کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمه ایزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یوه پوښتنه دا ده چې د اوړي رخصتۍ به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روانې اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانېږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تېرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کېږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیا په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخیسی تر هغه چې ممکن وي او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي. او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د بڅ ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ ویبلې خبرونې ته ښه راغلاست. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و موده وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو د بي نامعلومې مودې لپاره نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو کې زړه تنگ شوی، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاون او خزي ترمنځ د لفظي تاویل او ماویل لامل ګرځیدلی چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاسپلاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له امله څرګندوي. دا تر کومې سمه ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای؟ که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي،
خپل ځکه ټیم کې زه خپل دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولري؟
د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړه، ما ډیره زیاته مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې بمو په همدې خبرونه کې جواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه نن چې قرنټین پیل شوه او د ټولو ادارو کارکونکو یعنی مورس او یا هم ټول ورس په کور کې نه ول شوې دي، د کورنیو ناخوخی او ګلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغه معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت دی. خو یو شمیر نارینه د غپړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بې حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې دی هم په کور کې له پاتې کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنټین د موده کې سره ته